السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور وو د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلوده. دا ادعا لا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپله ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوند یو غړي او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلوبه کې بله ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پیپانه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستاني چارواکو سره یې د حل ولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجر ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کلم او په دې مواردو به سره بحث کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي سیستم ستایلې. دې کار له زده کړو د محروم یو شمېر نجونو غبرګون پاروه.
افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د حمله کې د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلور ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربان د هڅو په هدف مصر ته سفر وکړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی اوریدونکو ک د خبرونې تر پایا زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. وسم راځو د سات د خبري ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو حالت له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د غراز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړې. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلې. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید اغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم. چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 640,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارتونه لري او 4,00,000 نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8,50,000 نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړې، د هغوی ستونزې اورېدلې او ژمنې کړې چې دا ستونزې به له پاکستاني چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری بیا وایي په افغانستان کې 450,000 نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور د لید له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 80% داسې دي چې که اسانتیاوي ورته برابر شي او عملیاتي وشي نو د لیدو کتو توان بیرته پیدا کوي. په افغانستان کې نابینایان هم وخت نا وخت له ستونزو کړیږي او وایي چې په ټولنه کې ورسره ناسم چلند کیږي. تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکسپرن اپ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 80% د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید اوبو له درکه ځوړيږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 450,000 نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د غساسمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او خوانځي ته لتاک او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پات کیږي. له دې سره د نابینایانو لړلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر منځنۍ زده کړو تر بندیزونو مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ، هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړې او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری سي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 8 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نوینایان په باره کې یو توجه وکړي، او هغه نوینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغې کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. تر دې مخکې اکثرو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمیر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړي. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې له زده کړو پاتې یو شمیر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی، وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نږدې 2 کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکې بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوی بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه چې مکتبونه ګوري دغه چې شاګردان ګوري او دغه ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دلته په افغانستان کې چې هر څه کولای سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواک سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیویي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیزې نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راځو، خو اوس ورزو د سیمي یوې تودې موضوع ته تمه ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر روان اونۍ په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د غزه جګړه لسمې میاشتې ته داخله شو او له دې سره مهال اوربند ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د رغمل شو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړ چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشنبې پر ورځ د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لاریون نه وشول. مظاهره چانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزه کې د پاتې یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لاریون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونو او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسانی وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشی شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه وکړه. یاد شورا په یوه اعلامیه کې د شیعه مذهبو هم د نظم د تامین غوښتنه کړې او ورڅخه غوښتي چې د طالبانو له پوځیانو سره د خوندیتوب په اقداماتو کې مرسته وکړي. نور تفصیل سنا کاکړه.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه علمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په دې میاشت کې دې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جوماتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډله ییزو ګرځېدو راګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعا بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولینو د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئتها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرعتی
مراسم پیکه کاری او خلق ده سقاخانو او نظرونو ده جرولو جرعت نلری. سرکونه باید په تور و توتو ونه پوکل سی او نوحه باید په واتونو ونه غگول سی زکه چه خلقو ده مزاحمت لامل کی گی
باعث مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدون کوچنی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت
په هرات که سک کال چمتوال نیول شوی، خود تیر کال د محدودیتونو لامله سک کال هم د نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دومره زیات نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مراسم په سوله او امنیت کې ترسره شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې دا مراسم د تل په څیر ولمانځو.
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل بزرگداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیعه علمانو شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جوماتونو کې ترسره شي.
مراسمای خود را در مساجد و تکایخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سږ کال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیهخانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ټلی یعنې داعش مسؤلیت منلی و.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو د دې خپرونې وروستی راپور اخلو. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې پښته هوایي ډګر کې دوی کابل ته ځي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. دوی وایي چې د جلال آباد هوایي ډګر دی فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلور ولایتونو سیدونکو شکایت کوي چې پښت هوایي ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځایه نور هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې له امله لار بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسیدلې. د ننګرهار اوسیدونکي حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تیر کال تر هشت د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال زما تر هشتتلو نو د کابل لارې د بندخ له امله پرې ناوخته شو او بیا چې کله راستنېدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وې چې د هغې له امله هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وې.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسیدونکي وایي نږدې شل کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې وو چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشتو. په خبره اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسیدونکي محمد آصف
ختیځو څلورو ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایي ډګرونه شته او اوسیدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسیدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسیدونکي امین الحق
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې ځي یا هلته پرواز موجود نه شي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بلې ورځې ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلار شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په 2019 کال کې د وخت د حکومت لخوا په ګمبیري کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې 1350 متره اوږدوالی درلود. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څه کم 1 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه 25% ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې وه چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په 3 کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په 3 کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې 20 هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوی، خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ به خیر به دار جوړ راغې ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي ډیر وخت برته رالم. بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسسه کې ځم شامل کې درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسسه. نو ولاړو کار در روان و، نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر شو، نو بس موټر مو واوښتې. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زخته بعد بچاو کړلم، ما دا یو لاس لږ خوش شو. نو دا هم د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعیا راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاري سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې که کار والا دی او که بیا کاره دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی. اصل کې دی نه چې الحمدلله موږ خپل دی په کار لګیا خپل توکام دی د کپړو، لیکن نظر باید په دغه ورته وکتل شي. انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي، ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خو ښه شی دی، در کار غټ شی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونې د پیښو له متفاوت تحلیل سره د ازادۍ ومې ورسته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغو له حجرو کنټرولیدونکی روبات جوړ کړ. له دې هم خبریږي چې د سکاټلند دوه جزیرې خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یوه حیرانوونکي ځواک نه هم خبریږي چې ساینس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو زدو نقیز څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي، طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درد ده چې ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کومه الوتکه چې کله کله تجاوز کوي، دغه تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي.
هغه ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبلې، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستلې ده.
عمر پیر راغ شپه غلا تا ته چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډریور وخلا
ډریور غلا ستا ته د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ما سي وروګان شته خلک راته معلوم دي چې لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه ځو طلبه وړه دي. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي غو وړي، او په سیټ په ډریم ټولي کې ولل شوی دی. په ډریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د سي باس چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیل درو. صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو، ته امریکای ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه. څوک نه دی پیدا شوی چې
د افغان کډوالو ځای وو
یو غټ هم سله چې هغه مجبور ملتونه ولنسیان خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په خپل زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول چې دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ریجستر افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېمه ورځ چې افغان استازو ته ځانګړی به یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیل لري، افغانستان حتم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي. اما سره نږدې شوي
کنه
په دغه ناسته کې موږ بحث جلاو، ما یادونه وکړه چې دوه موضوعات باندې فوکس وو، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګیری په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استاد پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي. ترڅو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدو نه مخکې دا خبره واضحه هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزیوی د غزل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سم مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزر نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنت وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ څو پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاند وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال پاړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشي که راته وایس چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود آیا خبر اعلان د دغه غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوي او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو لمخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه. او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومی ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځي او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځي او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایاست دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګون او سلګون کلون راهیسي ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی، خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محال هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شیګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شیګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شیګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شیګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زم ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه د هغه حکومت دی پام منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نه ساتي د زنګلاتو خیال نه ساتي نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو تاسو دغه شان حکومت مانی.
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوهې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف درانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالور باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته څه کول. شنون کو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه د څه لپاره دي.
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د نننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی. خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بی غورو چې حتی د میلیارډونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځای بللی او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت تر شي په خوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني پاسونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي. خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبر وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبري شوې دي او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غندې کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ترامپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 850,000 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22,000 افغانان راشړلی شي دا لوړ میاشت زیات شمیر دی د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپل خاورې شړل چې په دې ډله کې نږدې 1,500 کسانی یوازې سکه اخراج شوې دي د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپ یا خان لرویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي خوب ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیوال ټولنه باید دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته ماشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي بلخوا خبر شوی مکتوبونه خېچې د پهنې وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي طالب فعالان ویلی د دغه مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات معاشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافی معاش دی خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغه ادارو کې چې طالبانو به کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست 3,300 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم د ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان ول او اوس په 15,000 تر ټیټ سی وی دي دا ولې لکه مس وی دي به تعلیم خدای ملک نه جوړیږي سهار څوکه به تعلیم د ملک نه جوړولای شي نه سي جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای دي ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړسي نن کې د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې په زارې باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي سیاغه وخت په تاسو از موږ دا درکو خلک به ول تاسو سره نه منم
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د ورستۍ سرګندونو لامل تر سختونی وکولاندیو سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیو کو سر مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډکړه هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي خو فعالان او ټینګار کړي دي چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هوادوال هم زده کړو تخپل لونی ورواستول شي د پټنګری کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي دغه څرګندونې پر نوموړی د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ویل چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ول سر ته پراټی لټي اغلې کاکې له دغه څرګندونو وروسته خپل سپیناوی نه دی ورکړ
میډي استاد ایمون خونی خطه چې څنګه مدرسې دي د شپې کم نه درسم پر سبقي دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نه سکوله په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکو میډي څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول ولې
او څنګه نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرول کړي دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وسلیږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي په کې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې په کې کارول شوی دي دغه روبوټ ته بدن د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پر کنټرول او عمل وکړي شي دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دا روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې وهل شي هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولای شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي دوی معلومه کړی دی چې د شوپارکانو یو ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن لزند او خند یادمی پرته وهل دی دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کال دوام وکړ چې لمخي معلومه شو جنوبي امریکا ته د شوهر پارکانو ډلې څنګه تللې دي ساينس پوهان ویلي شو پارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی دوی وايي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګید چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوهر پارکانو نسلونه تللې دي ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکې ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعت یا تر دې دی الوتنی کړي وسی او یا به موریدلې وسی خو نن به مول داسې څه خبر کړم چې د سکاټلند ډی ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنز منظمي الوتنی کیږي او د غلوتنی یوازې 2 دقیقې وخت نیسی د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري یا به د سمندر لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري دغه سفر په محل هر الوتکه لوی جزیره نتربلی جزیره پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او پام دې سره د نن بو مورز عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شنواری سره مه هیروي.
پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا وړ حالات سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې دې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.